د سهار 15 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د سهارنۍ خبری مجلې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو دې ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د تر مځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډه لاره یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي. خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکۍ کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاغ سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې دا تړون د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر لو اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 130 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې درې زره ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر اکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاغ د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې درې کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو لوی لامل دا ښودل کېږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. د ګرجستان ولسمشر سالومه زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیځ شریکان باید پر چارواکو فشار زیات کړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅېړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوي او شاوخوا 300 زره رای د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کړې چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره وټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمیر روسی شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي وو. پر دې سربیره روسیې د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر 9 تنو چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې 1000 شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره مخکې وړې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نهمه ده چې د 2024 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبرېږي. په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومې ننګونې شته.
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینونو د تطبیق کورپ کورپ واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده. د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحیح مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی.
حلوش خبری آژانس هغه ویډیوګانې خبرې کړي دي چې ښایي د ایران په سرحد کې پر افغانانو د شوي برید قربانیان نیمروز ولایت ته لیږدول شوي. په افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر پر خپرولو د طالبانو د بندیز پر وړاندې اندېښنې په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو له اسرائیلو غوښتي چې په غزه کې په وروستي برید کې د لسګونه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. نور مطالب هم لرو.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري. نن چهارشنبه ده افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین دریمه وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغېزمنتوب په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هم مهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په یو شمیر سیمو کې د سخت دریزو دلو له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغېزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وي ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینونو د تطبیق کورپ کورپ واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحیح مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی چې متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قویتوب په خپله د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پوری تړلای دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړای شي، څومره ډیرو ماشومانو هلته لاسرسی وسی. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې چې د وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی، نورم خپرېږي، نو هلته 95% نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عمل کیږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پختونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبې د ناپیژندو وسله والو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې ووژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدان سیمه کې شوی چې له امله یې په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسله والو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مند چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر جمعې پورې دوام کوي، په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده، مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ حلوش خبری آژانس ادعا کړی چې شپږ تنه ټپیان او لسګونه افغان کډوال چې د کلکان پر پوله د ایرانی پوله ساتو ځواکونه لخوا په وروستۍ پیښه کې تر برید لاندې راغلي وو نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر دا موضوع تایید کړي خو ویلي دي چې له هم په دې اړه څېړنې روانې دي. هغه پلاوی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت له خوا ټاکل شوی و تر اوسه په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. په دې اړه نور حال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د نږدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلوش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 20مه نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18مه د دغې پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن به په ورځ د وی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې و خبريالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ
داده بده مرغه و پیخه چې د ایران او پاکستان ترمن پوله باندې رامنځته شوی یو شمیر افغانان پکې شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. یو ډیره غمجنه پیخه واز موږ حکومت د ایران له حکومت سره په دیړه په جریان کې دی چې دا پیخه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوي تر څو حقیقت معلوم شي.
تاکه حقیقت معلوم شوه اما
په هغو ویډیوګانو کې چې حلوش خبرې کړې دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولیسو څخه د اوښتو پر مهال د ایرانی پوله ساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلی دی. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي:
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو، لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ یې ډزې وکړې، څلور یا پنځه ورځې هلته پاتې شو. لس تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي دي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ درې سوه نفر وو، درې سوه نفر نه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو، روانې کړو مټ غاړې ته، هلته چې موږ مرمۍ شدید جنگ یو کړو، موږ ویش بیا دې خواته راوړو، هلته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړو، دې سره موږ سره کومک وکړې، موږ له دې جنې په خیر راووتو، راتو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده تخمیانه.
د روان میاشتې په 28مه نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ مجلې په دې برخه کې وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. متحدو ایالتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د وروستي برید په اړه چې له نوي زیات فلسطینیان پکې وژل شوي دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه ښود، خو دا یې یوه ویروونکې پیښه وبلله. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سهشنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی، لږ تر لږه درې نوي فلسطینیان وژل شوي یا ترې تم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سهشنبه په ورځ په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوی په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولې یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولې تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کېدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اور بند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي، او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بېرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکېل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی، او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر دیرشو ورځو پورې د په غزې ترانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګ وویل چې واشنگتن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
له خبرونو ورآخوا
د نورو راپورونو له خبرولو مخکې یو ځل ورځو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دا لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي د شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9، 11 او 12 نیټه وي. د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 11 او 19 نیټه وي. همداراز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 16 پیل او په 13 پای ته ورسیږي او دوهمه ټیسټ سیالي به د جنوري په 2 نیټه پیل او په 16 نیټه به یې آخري ورځ وي. د ویلو ده چې تر یادو لوبلړیو مخکې افغان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 16 نیټه د بنګلادش پر وړاندې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د درې یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د جیت کاندوی په نوم د رزمي ورزش 15 لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست د بیان له مخې د دې ریاست او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په ملاتړ 15 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی تاشکند ته استول شوی دی. په دې لوبو کې چې ټاکل شوی د نومبر له لومړۍ نیټې تر 16 نیټې په تاشکند کې ترسره شي 14 هیوادونه ګډون کوي او لوبغاړي په 11 ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجودیتو د فلم او تصویر د خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې. د کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د نوره پای ته ورسوي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلان وایي ورځ تر بلې محدودیتونه په زیاتېدو دي او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروهو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروهو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د CPJ د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلي چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایم سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د ده او رسنۍ نوم یې په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورځ تر بلې په دغه محدودیت لاس وسیعت ہی کی نو بالکل دغه وسیعت پته تحمل له دایره هم پته دی نو انداز چې نړیوال پتی برخه کې د افغان خبریالانو غږ اوري او پتی برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار اوري تر څو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ کندهار ته تللي وو او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلی دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. ښاغلی مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو دغه مشران انار میله کې د ګډون په هدف هلته ورغلي او بیا یې ذبیح الله مجاهد سره د رسنیو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. دغه سرچینه وایي کندهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا ورته ویل سوي چې نه یوازې د تصویري رسنیو د تړلو خبره سمه نه ده، بلکې ډاډ ورکړل سوی چې په ځینو ولایتونو کې تصویري رسنیو ته رامنځته سوي ستونزې حل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو مجسمو تصویرونه او د انسانانو د نقاشیو مخنیوی وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، په شپږو بجو د ازادي راډیو خبرونه په 19:25 متره لاندو څپو خبرونه پیلوي چې په دې څپو د ماښام تر شپږو بجو پورې د خبرونې دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونې په 12:20 منځنیو څپو اورېدلی شي. اوس هم پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان د هم زلمه هیواد مل له هلمند کې چې کلو سالي سبیا د واتس اپ پر ابيتا د سره ځای سره د امارات اسلامي لوړ پوړ مشران څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ پر کې چې کلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکری نسته، نمائندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جالتم په میاشتو یو تذکره نه راوځي. نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستري، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمائندګي فعال کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کا چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه